په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. شاهین بنری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې درته لرو. لومړی د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
پاکستان په کابل کې د ویزو څنګه بیا پرانیزي. د نورستان کانتی وا کې 43 کاله وروسته افغان ځواکونه بیا ځای پر ځای شول، او د سومالیا په مرکز موګادیشو کې بمی چاودنې 60 کسان وژلي. پوره خبرونه. پاکستان اعلان کړی چې له سبا نه په کابل کې د غوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ یو وار بیا پیلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې پاکستانی سفارت نن د دې خبر پخلی کړی دی. د روان کال د نومبر په 3 نیټه په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو څانګه تړلې وه. هغه مال دواړو خواو پر یو بل د خپلو سفارتکارو د ځورولو تورونه لګولي وو. تر دې وړاندې افغانستان پرون په پېښور کې خپله کنسلګري د 3 میاشتو ځنډ نه وروسته بیا پرانیستله. افغانستان د اکتوبر په 14 په پېښور کې خپله کنسلګري وروسته لاغې وتړله چې پر افغان مارکیټ پولیسو چپه ووهله. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي 2000 کال به په ملک کې د نو پارلماني ټاکنو کال وي. نوموړي دا څرګندونې پرون د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 12 تلین غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
په ملک کې د جمهوریت حال وګورئ. پارلمان ته تاله لګېدلې ده، میډیا آزاده نه ده، په عدلیه او په 13 ترمیم بریدونه کیږي، له صوبو نه حقونه په اخیستو سره وفاق کمزوری کول کیږي. ترهګرو ته به ضرور ماتې ورکړل شوې وي، خو د انتها پسندۍ اور په ټول ملک کې بل دی. په خیبر پختونخوا کې له قبایلي سیمو تر پېښوره خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي.
بل پلو د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار فردوس عاشقاوان د بلاول بوټو زرداری وینا غندلې ویلي دي چې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت ته خپل تیسن دي کړي. د خیبر پختونخوا پولیس سپارون په مانسیره کې د تعلیم القرآن په نوم یو دینی مدرسه وتړل او 3 کسان گرفتار کړل. د ځایي پولیسو یو مشر صداقت ناصر پرون مشال لډیو ته ویل دا ګام له هغې وروسته پورته کړل شو چې د یادې مدرسې پر یو زده کوونکي د یو ښوونکي لخوا جنسي تیری وشو. پولیس وای د شمس الدین په نوم ښوونکي پسې لټون پیل کړی دی. د مدرسې ادارې تر اوسه په دې اړه مشال لډیو ته څه نه دی ویلي. د نورستان په کانتیوا دره کې روس 43 کلونه افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن مشال لډیو ته ویل
ځواکونو په هلو ځلو او خاصتا د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت دې منطقې ته غځول کیږي، او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای پر ځای کیږي. همدا اوس موږ سره راغلی دی او دلته ځای پر ځای شو.
کانتیوا د مرکز پرون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري، او تر دې مخکې پکې طالبان واکمنو خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسېدلي دي. افغان چارواکو نن ویل په هلمند ولایت کې د پوس په یو مرکز د طالبانو په برید کې 10 افغان سرتیري وژل شوی دي. د والی ویان عمر ځواک وایي تیره شپه لومړی درنه چاودنه وشوه، ورپسې جګړه هم پیل شوه. هغه طالبانو ته هم د وروختو زیانونو خبر ورکړی خو دقیقه شمیره یې نه ده ښودلې. طالبانو د برید مسؤلیت قبول کړی، ویلي دي چې د ملي اردو پر یوې پوستې برید کې 26 سرتیري وژلې دي. دغې ډلې رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د هغوی کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبان په دې وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې پر حکومتي پوستو بریدونه زیات کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بې نتیجې نه پای ته رسېږي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون د ازبکستان په پلازمېنه تاشقند کې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روس سینټر فاکس خبري اژانس د ښاغلي کاملوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی پکې وایي هغوی غواړي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې زر پیل شي. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کیږي. چارواکي وایي د سومالیا د سرخار موګادیشو پر یوې امنیتي پوستې په یو بمی چاودنه کې چې له باروتو ډکې د ویلارې په واسطه وشوه لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر ابراهیم محمد وایي چاودنه ډېره ویجاړوونکې وه او کېدای شي د تلفاتو شمېره لوړه شي. د موګادیشو ښاروال عمر محمد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل د خالی په سهار یو لوی چاودنه وشوه چې پکې تر نوی پورې کسان ژوبل شوي هم دي او زیاتره د پوهنتون زده کوونکي دي. په موګادیشو کې په تیرو سو کلونو کې دا تر ټولو خونړی چاودنه ګڼل شوې ده. په سملاسي ډول کومې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د القاعده سره تړلې الشباب ډله په پرله پسې توګه په سومالیا کې دا ډول بریدونه ترسره کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې مخ په خرابېدو دي، ایران د روسیې او چین سره په ګډه پوځي مشقونه پیل کړي دي. د ایران سرکاري تلویزیون وایي دا بحري مشقونه د هند د بحیرې په شمالي برخو کې ترسره کیږي. د ایران د بیړیو قومندان غلام رضا تهانی وایي له دې مشقونو د سولې او دوستۍ پیغام خپرېږي او دا هم جوتېږي چې ایران څوک یوازې کولای نشي. روسیه دغه مشقونه د بهري همکارۍ بې ساري هڅه بللې ده. په تهران او بیجنګ کې چارواکو تر دې وړاندې ویلو دا تمرینونه به د دسمبر له 8مې تر 10مې په بحیره هند او د عمان په خلیج کې ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان وقیان د دسمبر په 28مې ویلو دغه بحري مشقونه به د درې واړو هیوادونو د بحري قواو ترمنځ همکاري زیاته کړي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار سراج ظاهر نه اورو چې سبانه موسم څنګه دی او نن په مارکیټ کې پاکستانی روپۍ د نورو هیوادونو د اثر په وړاندې څنګه بدلیږي.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.55 روپیه او 50 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 200 روپیه 20 پیسې او په 201 روپیه 20 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه او په 1.1 روپیه او 50 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 1.1 روپیه 90 پیسې او په 2.1 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.1 روپیه 10 پیسې او په 1.1 روپیه 40 پیسې. او یو افغانی په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 209 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم څلور او زیات نه زیات نورلس، بنو کې یو او اتلس، ژوب کې منفی دوه او څوارلس، او کوټه کې به کم نه کم منفی دوه او زیات نه زیات دیارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال لیډو ته وګورئ اردوونکو پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. په کابل کې د پاکستان سفارت د افغانانو لپاره د ویزې سہولت بیا پیلوي.
پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پیښور کې هغه هم 13 ورځې هغه هم خپل کار بیا شروع.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سکولونو د معیار ښه کولو لپاره به استادان اوس د تربیې لپاره بهر هیوادونو ته استوي.
مسلسل دمو ٹریننگز روان دی اور دی کہ اس کو برٹش کونسل سرم مائدہ اوشوا دونیم سوا سکول دی اگر مون 1500 ٹیچرانس دی اگر مون یو کی داستو.
د پاکستان وفاقی حکومت د روغتیا پاړه 15 کلن پلان اعلان کړی دی. او د بلوچستان اسمبلی سپیکر وایي چې د چجام کمال د صوبې د وزیر اعلی په توګه ناکامه شوی دی. بلخوا د حکومت ویان وایي
یو کوچنی ګلای دا کړی و چې د کارو کم رفتار دی، کم تیز دی، هغه څه سلو دی. نو په پریس کانفرنس کې نن موږ کړ د فیکټر فیګر میډیا ته مور ښکارا کړم ورکړه.
سیمه نړۍ نه هم راپور نو تفصیل لرو تر پای د مشال ریډیو. زموږ ګډون به موضوع ته د په کابل کې د پاکستان سفارت د افغانانو لپاره د ویزې سہولت بیا له سبا څخه پیلوي. دلته دا خبره د یادونه وړ ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د ترنګلتیا له کبله دغه اسانتیاوي واپس اخستل شوې وي. په دغه اړه باندې زموږ همکار اسرار علم مومن په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. طاهر خان مونږ سره دا معلومات شریک کړه.
دا ویزی پاکستان بند کړی وی د نومبر په 3 منېټه چې کله دواړو هیوادونو په یو بل د خپل ډیپلوماټانو په کابل او اسلام آباد کې د تنګولو تور لګولیو، نو کشیدګی زیاته شوې وه او پاکستان بیا دا اعلان کړیو چې د امنیتی اندېښنو له امله دوی دغه کار بندوي. لیکن پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. او 13 ورځ په پېښور کې هم د افغان حکومت خوا اعلان وشه چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پېښور کې چې هغه په اکتوبر په 11 باندې تړل شوې وه، هغه هم 13 ورځ هغې هم خپل کار بیا شروع کړو د شاوخوا 3 میاشتو نه پس، او هغې هم ویزې اوس ورکوي. او د پېښور کونسلګری په داسې حالت کې تړل شوې وه د افغانستان د حکومت لخوا چې افغانستان وایي په پېښور کې چې کوم افغان مارکیټ هغه ځمکه ده هغه د دوی ملکیت دی. پاکستان وایي چې د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې ده چې دغه ملکیت د پېښور د یو کس دی، نو په هغې باندې هم لانجه وه. خو داسې ښکاري چې دواړو هیوادونو اوس تر څه حده دغه تشنج کشیدګي کمه کړې ده. لیکن د دغه مسلې د حل لپاره چې کوم پلاوی د افغانستان د حکومت لخوا 15 کسیزه راغلی و هغې خپلې خبرې اوس په پاکستانیانو سره بشپړ کړې دي، مکمل شوې دي. او 13 ورځ په اسلام آباد کې سفارتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هغه پلاوی تللی دی جمعې په ورځ، لیکن په خبرو کې د دغه افغان مارکیټ د مسلې په اړه باندې څه پرمختګ نه دی شوی. او افغانستان دا خبره کوي چې دغه ځمکه د دوی ده او د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا د دوی ملکیت و، دا د افغانستان د ملي بینکو. پاکستان اوس دا وایي چې سپریم کورټ وایي چې دا د افغانستان په ځای د یو پاکستانی ده.
څنګه چې تاسو ویل چې دغه مسله د مارکیټ غلا هم پر ځای پاتې ده، خو د هغې باوجود دغه سفارتي اړیکې تر څه حد بحالېدل، ستاسو په خیال د دې وجه څه ده؟
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډېره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي وو. د پاکستان د استخباراتو مشر تللی و، خارجه سکرتر تللی و کابل ته، کابل کې خبرې شوې وې. نو یو بل ته به ضرور لکه د هغې سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې، دواړو کېدی شي په دې باندې اتفاق کړي وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغې باندې به خبرې کوو. نو کېدار نن په کابل کې د پاکستان او د افغانستان تاجرانو هم یو دورغنی کانفرنس نن شروع شو. پرون د پاکستان نه پلاوی تللی دی 12 کسان تاجران، د پېښور، د خیبر پختونخوا پکې دي، د کراچۍ او د نور ځینو پکې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د بنظر بوټو د 12 تلین په مناسبت د راولپنډي په لیاقت باغ کې جلسې ته په خپل وینا کې یو ځل بیا په موجوده حکومت نیوکې کړې دي او زیاته کړې ده چې موجوده واکمنان ملک، حکومت او معیشت هیڅ هم نشي چلولی. په دغه اړه باندې احمد الله نور تفصیل راکوي.
پرون د جمعې په ورځ د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د 12 تلین غونډه چې د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې وشوه، ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل په ملک کې د سیاسي یتیمانو حکومت وي نو نه خو دا ملک چلی دی شي، نه پکې سیاست او نه اولس ته راپېښې مسلې هوارې دی شي. د نوموړي وینا وه د خیبر نه تر کراچۍ پورې خلک د حکومت د پالیسیانو نه راتنګ شوي دي، او 2000 کال به د انتخاباتو کال وي چې پکې به پاکې او رڼې ټاکنې کیږي. په ملک کې د جمهوریت حالو ګورئ، پارلمان ته تاله لګېدلې ده، میډیا آزاد نه ده، په عدلیه او په 13 ترمیم بریدونه کیږي، له صوبونو حقونه په اخستو سره وفاق کمزوري کول کیږي، ترهګرو ته به ضرور ماتې ورکړل شوې وي، خو د انتها پسندۍ اور په ټول ملک کې بل دی. په خیبر پختونخوا کې له قبایلي سیمو تر پېښوره خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي، په لاهور کې ډاکټران، زده کوونکي، تاجران او زمینداران په احتجاج دي، د سند صوبې خلک خفه دي چې صوبه کې تر ټولو زیات ګیس پیدا کیږي، خو دوی ترې محروم ساتلې شوې دي. د بلوچستان تاریخي پسماندګي اولس مایوسه کوي. د معیشت حالو ګورئ، دا حکومت د اولس لپاره یو عذاب جوړ شوی دی. د طبیعت خرابې له وجې پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په جلسه کې ګډون نه کړو، خو د بلاول بوټو د وینا نه وړاندې د نوموړي ویډیو پیغام نشر کړی شو چې پکې آصف زرداری یو ځل بیا تور په پورې کولو سره وویل د تحریک انصاف حکومت د خلکو د ووټونو د لارې نه بلکې راوستي شوی دی. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د بلاول بوټو وینا په جواب کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، سیاسي یتیمان هغه څوک دي چې د یو چټ د لارې په پارټۍ مسلط شوي دي. د عمران
خان حکومت د خاتمې خوب لیدو په ځای پیپلز ګوند په سند صوبه کې د اولګي او غربت خاتمه وکړي. دې تر څنګ د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د جلسې په حق له پاکستانی رسنیو ته وویل، منګ چې کله هم په اپوزیشن کې یو نو همدا قسمه خبرې کوو. دا جلسه یو عادي شان جلسه وه او خلکو نه زیاتې چوکۍ ایښودې شوې وې. بلاول په خپل وینا کې څه نوې خبره ونه کړه. د ذکر دا چې د 2001 کال د دسمبر په 28مه وسلوالو پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو په لیاقت باغ کې د جلسې وروسته وجلې وه. د نوموړي د وجنې وروسته په 12 کالو کې په لومړي ځل پیپلز ګوند په لیاقت باغ کې جلسه وکړه.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صدارتی آرڈیننس د لارې په ملک کې د احتساب په قانون یا قامی احتساب آرڈیننس کې بدلون کړی چې ترمخه به نیب اوس د هر هغه تن پر ضد کاروایی کولی شي چې د 500 کروڑ روپو نه زیاته درغلی کړی وي. په دغه اړه باندې معلومات احمد الله پراپور کې.
وفاقی کابینې لخوا د نیب ترمیمی آرډیننس 2019 منظوري ورکول وروسته د دسمبر په 28مه صدر عارف الوی دغه آرډیننس لاسلیک کړو. د ترمیم تر مخه نیب به د نوي ورځو لپاره یو تن په خپل تحویل کې نشي ساتلی، ځکه چې دا موده اوس 14 ورځې کړی شوه. دې سره سره نیب به د 500 کروڑ روپو نه زیات د کرپشن نه متعلق د کیسونو انکوایري کولی شي. د آرډیننس جاری کولو وروسته پرون د جمعې په ورځ په کراچۍ کې یوې غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل، د دې نوي آرډیننس له وجې تاجران د نیب نه جدا کړی شول. کله چې به هم موږ د تاجرانو سره ملاویدو نو ویل به یې چې نیب د هغوی لپاره یو لوی رکاوټ جوړ دی. نو دا یو ښه خبر زه تاسو ټولو ته اوروم چې د یو آرډیننس د لارې موږ تاجران د نیب نه جدا کړل. موږ ګڼو چې د نیب کار صرف د سرکاري افسرانو پلټنې کول دي. د تاجرانو لپاره فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر سره سره ځینې نورې سرکاري ادارې او عدالتونه موجود دي. د پاکستانی رسنیو تر مخه د آرډیننس له وجې به نه صرف سیاستدانانو بلکې بیوروکریټس او تاجرانو ته هم ګټه رسی، ځکه چې نیب پابند کړی شو چې یو ځل کاروایی مکملېدو وروسته یا د اداره به د چا په شکایت دوباره انکوایری یا پلټنې نشي شروع کولی. خو د قانوني چارو پوه نور عالم خان بیا وایي، حکمران ګوند د آرډیننس له وجې خپل کسان محفوظ کړل. ذکر دا چې پخوانی فوزی عامر پرویز مشرف په 1999 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د حکومت خاتمه کول وروسته قامی احتساب آرډیننس 1999 نافذ کړی وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د صحت مرکزی وزارت د دې لپاره 15 کلن پلان تیار کړی دی چې په ملک کې د ماشو نورو جویو له چیچلو د خورېدونکو ناروغیو مخه ونیسي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې پر دې پلان باندې یوازې ډېر زیار ایستلی، بلکې له سبو سره یې هم پرې صلاح مشوره کړې ده. بریوال کاکړ نور تفصیل لري.
د پاکستان د صحي خدماتو وفاقي وزارت وایي داسې پلان یې تیار کړی دی چې تر 15 کالو په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغیو مخه ونیسي. دا خبره د یاد وزارت د ملیریا او د ماشو او نور ژویو له چیچلو د خورېدونکو ناروغیو د څانګې مشر محمد مختار د دسمبر پر 28مه مشال راډیو ته وکړه. د ویل چې روان کال له ډینګي ناروغي په زرګونه خلک وځپل سو، نو د صحت وزارت تابعه وکړه چې د داسې ناروغیو د مخنیوي لپاره 15 کلن پلان تیار کړي.
موږ به تر کله هر کال یوازې هغه وخت فکر کوو چې د ډینګي په څیر ناروغۍ په ملک کې خپره شي. نو د همدې فکر پر اساس 15 کلن پلان موږ تیار کړی. دا پلان یوازې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره نه دی، بلکې په دې کې هغه ټولې ناروغۍ شاملې دي چې د ماشو او نورو داسې ژویو له چیچلو خپرېږي، او هم داسې په ملک کې د راتلونکو څو کلونو په ترڅ کې د ځینو نورو ناروغیو خطره هم شته.
محمد مختار وویل چې دوی د دې پلان لپاره له صوبایي حکومتونو سره هم پراخې سلا مشورې کړې دي، او هغوی هم دا پلان له یو څه بدلون سره په خپلو صوبو کې پر عملي کولو سلا سوي دي. د تحریک انصاف پر وفاقي حکومت د اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې ګواکي یوازې اعلانونه کوي خو په عملي توګه کار نه کوي. خو محمد مختار وویل دوی د ډینګي ناروغي لخپرې دوز د کړه کړې ده او اوس د داسې مسلو مخنیوي ته ډیر جدي دي.
لکه څنګه چې د ډینګي خوریده موږ ولیدل نو د دې پلان عملي کول اوس زموږ مجبوري ده. که مو ونه کړه نو بیا به خدای مکړه هغسې مسلې وي. خو د وزیر اعظم تر حده موږ ته لارښوونې شوې دي چې په هر صورت کې دا پلان عملي کړو او بیا په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغۍ خورېدو ته پرې نه ږدو. هیله من یو چې په دې لړ کې به څه مشکل راته پېښ نه شي.
د پاکستان په اساسي قانون کې تر اتلسم بدلون وروسته د یو شمیر نورو محکمو په ګډون د صحت څانګه هم اوس له صوبو سره ده. د اداري چارو پوه موجب پانیزی وای پر دې سربیره وفاق د صحت په څانګه کې پر ځینو مهمو پروژو له صوبو سره مرسته کوي. د ده په وینا د داسې پلان د عملي کولو لپاره تر وفاق زیاته ذمواري پر صوبایي حکومتونو پرېوځي او د همدې لپاره وفاق اوس مهال له صوبو سره پر لارو چارو خبرې کوي
چې دا عمل ته سره سي بیا به نو وفاق له خپلو وسایلو زه و صوبو ته پیسې ورکوي او بیا به صوبې دا 15 کلنه منصوبه چې ده هغه به دوی په هر صوبه دا تسره کوي. دا عمل به تسره کوي او په 15 کاله کې به دا مکمل کوي چې نتایج واخلي. خو یوه خبره دلته ډیره ضروری ده، هغه دا چې د وفاق د دغه کومک باوجود صوبې که دا ښه منصوبې بندي ونه کړي او په ښه اندازې پر مځکه ونه لګوي نو هغه نتایج به دوی برتم ترلاسه نه کړي. نو په دغه کې ډیر معامله چې انحصار کوي هغه د صوبو پر ښه کارکردګي باندې هم کوي.
دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې روان کال هم ډینګي ناروغي څه کم 100 تنه وژلي او په زرګونه یې نور ځپلي وو. محمد مختار وویل چې دا کال به له استرالیا څخه داسې ټیکنالوژي هم ازموي چې د ډینګي ناروغي په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې په سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار ښه کولو په غرض به د صوبې 1500 استادان په لومړي پړاو کې بهر هیوادونو ته د تربیت لپاره لیږي او په دې لړ کې د برټش کونسل او امریکایي چارواکو سره لوازنامې هم کړې دي. دا خبرې د وزیر اعلی د تعلیم سلاکار د جمعې په ورځ پېښور پوهنتون کې د ماشومانو د تعلیم په اړه را جوړې شوې غونډې ته کړې دي. په دغه اړه شبیر احمد جان نور معلومات راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو په تعلیم کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم کتاب دوست ترمخه دلته د سرکاري سکولونو په دریم جمعات کې سبق ویونکي خوشا 90% ماشومان داسې دي چې د لاندې دویم جمعات سبق لستل هم نه ورزي. دغه شان 80% ماشومان اتم نهم جمعات ته د رسیدو نه وړاندې سکولونه پرېږدي. د دې سازمان مشره ډاکټر بشرا رحیم په دې حق لوایي
یو هاوس هولډ سروے کیږي پاکستان کې نو هغه په مطابق 3% نه کم ماشومان چې دغه په پاکستان کې لکه کتابونو سره وابسته دي یا کتابونو ویل لکه دومره لکه سټیټیسټکس دي او بیا چې دغه ماشومان ډیر زیات ډراپ اوټ کیږي. تقریبا 50-60% تاسو ماشومان ډراپ اوټ شي په پینځم ته چې هغه رسي بیا چې هغه اتم ته رسي نو تقریبا 70-75% ماشومان چې دغه تاسو ډراپ اوټ کیږي د پبلک سکول سیستم نه.
دوی زیاتوي چې دغه غټه وجه په سرکاري سکولونو کې د استادانو کم پېښه ورنه توان او یا د خودنې زړې او شډلې طریقې دي. نو ځکه دوی د حکومت په اجازت دا ګام پورته کړی چې په سرکاري پرایمري سکولونو کې ماشومانو ته د نصاب نه بهر نوې سبقونه په یو نوې انداز کې ورخوایي. د کتاب دوست سازمان یو بل غړی ګلخ په دې خلوای
3 منځ د پاره مونږ ته ګورنمنت پرمیشن راکو او 20 سکولونو د پاره مونږ ته چته نو ان سی شو کم د غ سکولونو کې چې کوم ماشومان سره مونږ سیشنز کو د دې تعداد تقریبا 2500 زموږ والنتیرز کې سټوډنټس دي ډاکټران دي انجینیرز دي پروفیشنلز دي هغه ټول خلک دي چې کوم کتابونو سره شوق لري او زموږ فوکس دا و چې مونږ د ماشومان ته 10 سټوریز وایو چې کوم کې یو مورل لیسن وي نغې سره غي کریکٹر بلډینګ هم کیږي. خو مونږ دام کوشش وکړو چې زموږ لوکل چې کوم هیروز دي هغه باندې چې کوم سټوریز دي عبد الستاری دیپ صاحب شو ملال یوسف زئی شو داسې نور پرومیننت کسان
ولې په دې حق لا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د طالب خصوصي مشیر ضیا الله بنگش چې مشر ملمهم وای چې دغه کمی لري کول لپاره د سرکاري سکولونو استادانو له بهر هیوادونو کې د تربیت پریکړه هم کړې ده چې ورسره به د خودنې او بیا د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار هم لوړ شي.
ټیچر سره هغه په پله خو مکمل ټرین کې هر لیا سره چاله دا مسلسل د مو ټریننګ روان دي او د کې اوس مو برټش کونسل سره م مایدا او شوا د ونیم سو سکول دي هغه مون 1500 ټیچران سره هغه مو یو کې تاسو نو یو کې به دا مو ټیچران نور مزید لګ ټرین کې او بیسیک دا مو هغه تل دنیا خیو دنیا کې د ټیچینګ څه میتھډ روان دي هغه لکه د دې سره غیزه کی الته وګوري د کې یو امریکن بورډ دی هغه سره مو مایدا او شوا ظاهر خبر زقاب بیا دل تر سید مزید اضافہ بکی ان شاء اللہ.
دا پاملہ چې د خیبر پختونخوا د سرکاری شمیرې تر مخه په صوبه کې دا وخت اتل لسته کا ماشومان داسې دي د چا عمرونه چې د سکول د تلو دي خولې د حکومت او یا د مور پلار د بیغورې له وجې دا وخت د سکولونو بهر دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د مدرسې استاد په مبینه توګه د خپل لسکرن شاګرد سره د جنسي تیری نو وروستو په هغه تشدد کړی دی د کومې وروستو چې دغه ماشوم ایوب میډیکل کمپلیکس کې داخل کړل شوی دی. د مانسیری د پولیسو په وینا په دې لړکی ځنې کسان نیولی دي او د ځینو نورو د نیولو لپاره هلې ځلې کوي. نور معلومات سراج ظهیر راکړي.
د شنبې یا خالی په سحر مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسیری د پورلا سیمې تھانې ایس ایچ او صداقت ناصر وویل د کوهستان اوسیدونکي غایوس نومې لس کلن ماشوم سره د جنسي تیری او تشدد دا پیښه د پورلا تھانې په حدودو کې د ټاکرا میرا پړنا په سیمه کې موجود یو مدرسه تعلیم القرآن کې راغلی. د نوموړي په خبره دوی د دې پیښې وروسته دغه مدرسه تړلې او د مدرسې درې کسان یې نیولي چې ترې پلټنې روانې دي او کوم چې اصل ملزم دی مولوی داغه د نیولو لپاره چاپې وهل کې اور ډیر ضربا ونیول شي. درویشتم تاریخ پیښه ده او دا زمونږ د تانې په حدودو کې په پړ ناسیمه کې یو مدرسه ده تعلیم القرآن. په دې کې د بد فعلې دا پیښه مخې ته راغلی ده او ماشوم هم سنه وویلي او مور او پلار یې ګڼل چې چا وهلې دي ځکه چې په مخ یې د تشدد نښې وې او چې د لس کلن ماشوم کمپلیکس اسپتال ته ورسولې شو نو ډاکټرانو ته شک وشو او میډیکل ټیسټ یې ورله وکړو نو په هغې کې ورته معلومه شوه چې د ده سره خو بد فعلې شوې. نو ډاکټر ما ته په 25 دسمبر د شپې ټلیفون وکړو چې ستا په حدودو کې دا پیښه شوې د یاد ماشوم د تره علي ګوهر لخوا په درج کړل شوی فایر کې لیکل شوی چې خپل لس کلن وراره دوه درې میاشتې مخکې په دغه مدرسه کې د زده کړو لپاره داخل کړی وو چې د دسمبر په 23 سره د جنسي تیری دغه پیښه رامنځته شوه او د نیم بیهوشۍ په حالاتو کې اسپتال ته ورسول شو. د پولیسو په وینا په دې ماشوم دومره تشدد شوی چې له سترګو یې وینې روانې شوي او له دې سربېره یې نور هم په جسم د تشدد نښې موجود دي. بل پلو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې پیښه د خپګان څرګندونه کړې او پولیسو ته هدایت جاری کړې چې د ملزم د نیولو لپاره هلې ځلې توندې کړې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي که څه هم د سوات پر ملالې یوسفزی په پاکستان کې دننه زیاتر خلک نیوکې کوي او د هغې د کار ستاینه نه کوي خو هغې د نجونو د تعلیم لپاره خپله مبارزه نه ده پرېښې او اوس یې خپلې دغه هڅې د نړۍ یو شمېر برخو ته غځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هغه د 21 پېړۍ د 2 لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره نجلۍ ګرځولې ده. دغه لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د 21 پیړۍ دوهمه لسیزه یعنی له 2010 څخه 2019 پورې چې په څو ورځو کې به 2006 ته واوړي په یاد موده کې د نجونو د زده کړو مبارزه ملالا یوسفزی د تیرې لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره نجلۍ ګرځولې ده. ملالا یوسفزی په وړوکوالي کې د خپل سکول په وخت کې د نجونو د زده کړو لپاره غږ پورته کړ او د طالبانو ظلمونه یې په ډاګه کړل. اوس چې ملالا 21 کلنه ده او په نړۍ کې د نجونو د تعلیم د مبارزې په توګه پیژندل کیږي په هغه وخت کې چې دا د 11 کالو وه د بی بی سی لپاره به یې په خپلو لیکنو کې پر تعلیم او امنیتي صورتحال خبرې کولې. ډان ورځپاڼه لیکي ملاله به په وړوکوالي کې له خپل پلار سره مختلفو سیمو ته تلل او هلته به یې د سوات پر حالاتو دغلته د طالبانو په ظلمونو او د سکولونو په تړلو خبرې کولې. په 2012 کال کې طالبانو پر هغې حمله وکړه چې پکې نوموړی ژوبل شوه. له هغې وروسته ملالې په ټوله نړۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره خپله مبارزه پیل کړه. په 2013 کال کې چې ملالا د 14 کلو وه، په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې د تعلیم پر اهمیت خبرې وکړې، او په 2014 کال کې د نوبل امن جایزه وګټله. په 2018 کال کې هغې د لندن په آکسفورد پوهنتون کې داخله واخیسته، اوس دغلته خپلې زده کړې پر مخ وړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ملالا په ټوله نړۍ کې د خپلې مبارزې لپاره پیژندل کیږي، خو په خپل وطن کې پر هغې ډېر خلک تنقید هم کوي. خو دغه خلک بیا دې ته نه ګوري چې هغې په خپل ماشوموالي کې د ظلم نامنۍ، د نجونو سکولونو ته په نه پرېښودو او د سکولونو په بندېدو په داسې وخت کې خپل غږ پورته کړی و چې زیاتره خلک خاموشه وو.
اوریدونکو، په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
پاکستان نن اعلان وکړ چې له سبا نه به په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ یو وار بیا پیلوي. د روان کال د نومبر په 3 نیټه په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو څانګه تړلې وه. هغه مال دواړو خواوو پر یو بل د خپلو سفارتکارو د ځورولو تورونه لګولي وو. پرون د راولپنډی په لیاقت باغ کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د 12 تن غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری ویلي 2006 کال به د ملک کې د نو پارلماني ټاکنو کال وي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار فردوس شکاوان د بلاول بھٹو زرداری وینا غندلې. د خیبر پختونخوا پولیسو پرون په منصره کې تعلیم القرآن په نوم یوه دیني مدرسه وتړله او درې کسان یې گرفتار کړل. هغه هم وروسته لا رپورټ کړل شو چې د یادې مدرسې پر یو زده کوونکي د یو ښوونکي لخوا جنسي کړی و. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د پوست په مرکز د طالبانو په برید کې لس افغان سفیري وژل شوي دي. طالبانو د برید کړه په غاړه اخیستې ویلي دي چې د ملي اردو پر یوې پوستې په شوي برید کې شپږ ویشت سفیري وژل. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن مشال لړیو ته وویل دغه ولایت په کانتیوا دره کې وروسته را تلس کلونو افغان ځواکونه ځای پر ځای شو. کانتیوا د مرکز قارون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلي لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن وروسته قانون مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسېدلي. او چارواکي وایي د سومالیا د سرکار موګادیشو پر یمنکي پوستې په 2014 کې سنا 60 کسان وژل شوي دي. د موګادیشو کاروال عمر محمد د پېښ په ځای کې خبریالانو ته وویل حکومت د نوي ملکي کسانو ژبلې دا تایید کړي چې زیاتره زده کوونکي دي. په سملاسي ډول کومې ډلې د پېښې ذمهواري نه قبول کړي.
نو د دې وخت مهم خبرونه اوس ورځ اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خبرې اداریه کې وایي وفاقي حکومت د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې د غزولو لړکی د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد پدې د نظرثانی اپیل جمع کړي. اداریه وایي دغه هغه رسټ چې د اطلاعاتو سلاکاري ډاکټر فردوس اشکوان د رسنیو نمائندګانو ته ویلي چې اطلاع د حکومت د لړکی د اپوزیشن مرسته نه ده ترلاسه کړې. اداریه وایي د لړکی وفاقي حکومت دا پډاګ کړ چې دا معاملہ پارلیمان ته نه وړي او غواړي چې د عدلي په ذریعه یې هوار کړي. اداریه وړاندې لیکي حکومت غواړي چې دارنګ کارونه دي د ادارو دننه وکړي شي او د هغې پر ضد څوک هم را پان نسی. نو دا د حکومت د هغه خبرو بیخي پر ضد ده چې پکې به ویل چې د پوز د مشر د ملازمت د مودې په اړه قانون بالکل خاموش دی. اداریه اخري کوي حکومت ته دا پوره حق ترلاسه دی چې د پوز د مشر د ملازمت مودې غزولو لړکې کومه فیصله راغلي هغه چیلنج کړي، خو باید چې په دې اړه پارلیمان له نظره ونه باسي. نو وخت تر سپنه خپلې اداریه کې وایي وفاقي حکومت فیصله کړي چې په ډینګي ناروغیو د ډینګي ماشو د مخنیوي لپاره به راتلونکي کال په پیل کې له آسترالیا نه نوې ټکنالوژي راغواړي چې له دې ملک دا ناروغي ختمه شي. ادارې وایي په پاکستان کې ډینګي تب یا ناروغي ورس پروسی واقعي چې له قبلې په سلګونو خلک مړ شول او دا وخت یوازې په اسلام آباد کې 12,290 د ډینګي کیسونه مخې ته راغلي او دا شن روان کال په مجموعي ډول په ټول ملک کې 53,895 کیسونه ریکارډ شوي چې پکې 95 خلک مړ شوي. ادارې لیکي حکومت هر کال د دې لپاره احتیاطی تدبیرونه اعلانوي، خو بیا هم دانه قابو کیږي. هم په دې وجه حکومت فیصله کړ چې آسترالیا نه جدید ټکنالوژي راوغواړي، نو ممکن ده چې لدی په دې مرض قابو وموندل شي. ادارې وایي پډنګي قابو موندل یا د دې خاتمه کول یوازې د حکومت ذمہواري نه ده، د دې لپاره به ولس له هم خپل کردار ادا کول وي. ادارې اخر کې لیکي اوس چې حکومت د آسترالیا نه د جدید ټکنالوژي ترلاسه کولو فیصله کړي په داسې حال کې باید چې د تیرو حکومتونو د ډینګي د مخنیوي لړکې د جوړ کړل شوو پالیسیو نه اټکټه پورته کړي ځکه چې د تیرو حکومتونو د پالیسیو نه ګټه پورته کول څه بده خبره نه ده او سیاسي اختلافات په خپل ځای خو تر ټولو مهم د انسان ژوند دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په سند صوبه کې د پولیسو لخوا د یو خبریال په نیولو اندېښنه ښودلې ده او دغه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د یو سیاسي شنونکي وحید مجدا د وژنې او د هغې د پلټنو په اړه لیکل کړي دي. د دواړو لیکونو مهمې برخې ظفر خان وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په سند صوبه کې د پولیسو لخوا د نیول شوي خبریال عجیب لا کو د خوشی کولو غوښتنه کړې. کمیټې پرون په خبر کړي یو بیان کې له چارواکو غوښتنه کړې چې پولیس دې د خبریالانو خوندیتوب باوري کړي او لا کو دې سم دستي خوشی کړي. په بیان کې راغلي د سند خبریالانو اتحادیه د دسمبر په 25مه د صوبې اعلی وزیر سید مراد علي شاه ته لیک استولې چې په کې اتحادیه پر پولیسو تور لګولې چې خبریال لاکوي وهلې او پر هغه یې فشار راوړی چې د پولیسو په خلاف لګولې تورونه بیرته واخلي. سی پی جی هغه لیک کتلې خو په خپلواکه توګه په خبریال د تشدد پخلی نشي کولې. کمیټې په دې لړکې د سند له پولیسو هم پوښتنه کړې خو هغوی هم ځواب نه دی ورکړې. خبریال لاکو په سند صوبه کې د مبینه اداري فساد په اړه راپورونه جوړول هغه یو له هغو خبریالانو څخه وو چې پولیسو یې پر ضد مقدمې جوړې کړې دي. بیان د ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون په حواله وای چې د لاکو پر ضد پولیسو د مئی د میاشت راهیسې 14 مقدمې لیکلي او پر هغه یې د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې د تختونې او قلنګ اخیستنې تورونه لګولې دي. خبریالانو د پولیسو د دې تورونو ضد احتجاجونه هم کړي دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي په کابل کې 13 میاشت د وحید مجد په نوم یو شنون کې په مرموز ډول وژل شو. په کابل کې یو شمېر خلک له جبنی مسلکي او ایدیالوژیکو وجو په خلکو کې مشهور وي خو مجد د دغه ډلې د خلکو څخه نه وو. هغه خار چې ډېرې مشهور خلک پکې په زغروالو گاډو کې ګرځي دا شپږ شپېته کلن لیکوال او سیاسي مبصر به پکې یوازې ګرځېدو. ورځپاڼې لیکي وحید مجد د نومبر پر شلمه هغه مهال وژل شو چې مازیګر تر مانځه وروسته کور ته روان وو. د هغه جنا طالبانو لوی زیان بللې او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د هغه کور ته د لاسنیوي لپاره ورغلې. د کابل پولیسو هم د پیخې د پلټنو ژمنه کړې. ورځپاڼې لیکي په وروستیو کې په ناڅاپي توګه په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د وحید مجد د وژنې په اړه ګنګوسي زیات شوې. ځینې خلک دا د مخالفینو د خاموشه کولو هڅه ګڼي. خلک دا هم وایي چې هغه کسان په نخښه کېږي چې یو وخت یې له طالبانو سره اړیکې لرلې او اوس یې په شخصي توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبر اروپا مخ ته وړلو کې مرسته کوله. ورسپان لیکي لدې یو میش وړاندې یو بل شنون کې او د طالبانو پخوانی چارواکي محمد حسین حقیار د وسلوالو په ډزو سخت جوبل شوی وو. پر مجدا او حقیار د بریدونو ذمہواری کومې ډلې نه داخسته او نه د بریدونو تور پچا لګول شوی. ورسپان وای په دې اړه د نور معلوماتو او پرمختګونو په اړه له افغان چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی خبرو ته تیار نشول.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
د ملګرو ملتونو د مرستو د هم اهنګ اداره یا اوچا وایي د شام په ادلی ولایت کې په نوي تاوتریخوالي کې لسګو نظر ملکیان اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. دغه ادارې په دې سیمه کې د ملکیانو وضعیت اندېښنې وړ بلل دي. د شام ادلی ولایت لسمو دی رئیس د ولسمشر بشر الاسد د مخالفینو د جبهې لومړی کرخه ده. نور معلومات بشیر ملالی بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي سوریه په شمال کې په ادلب ولایت کې د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله 2,15,000 ملکیان په تیره یوه میاشت کې له سیمې تښتېدلي دي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د مرستندوی هماهنګۍ ادارې یا اوچا له قوله پرون راپور ورکړی چې تر ټولو زیات ملکیان د دسمبر له 15مې نیټې راهیسې له ادلب ولایته وتلي دي. او چا په خپل نوی راپور کې ویلي چې د سوریه په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په ادلب ولایت کې ملکیان یو ځل بیا له سخت وضعیت سره مخامخ شوي دي. په راپور کې راغلي چې په ادلب ولایت کې مرات النومان ښار او شاوخوا کلي په بشپړه توګه له اوسېدونکو تش شوي دي. مرات النومان ښار د سوریه له مهمو ښارو یو دی چې د بشار اسد رژیم وسلوال مخالفان یې اداره کوي او د بشار اسد ملاتړي هیواد روسیې هوایي حملې په دغو عملیاتو کې برخه لري. ابوالمجید ناصر چې له خپلې کورنۍ سره یې په دې وروستیو کې د ترکیې پولې ته پناه وړې ده، رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د سوریې هر اوسېدونکی چې د بشار اسد مخالف وي له منځه یوسي. مسکو او دمشق په سوریه کې پر ملکیانو د بمباریو اړوندې ادعاوې ردوي او وایي دوی یوازې د سختریزو پر وړاندې جګړه کوي. عیني شاهدان او مرسته رسوونکي ادارې وایي چې پر ادلب ولایت په دې وروستیو کې زیاتو سوي حملو دا سیمه په ویرانه بدله کړې او لسګونو روغتیایي مرکزونه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې ورستۍ وضعیت ټول وژنه بللې ده. ټرمپ د پنجشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، روسیه، سوریه او ایران په ادلب ولایت کې د زرګونو بېګنا ملکیانو د وژلو په حال کې یا هم د وژلو په درشل کې دي. ټول وژنه کوي، ترکیه هڅه کوي چې دا ټول وژنه ودرېږي. د سوریې ادلب ولایت له یو څو مودې راهیسې د بشار اسد د مخالفانو د جبهې لومړۍ کرښه ده. د سوریې پوځ د ایران او روسیې د حملو په ملاتړ په تېر یوه کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر مرکزونو سختې حملې کړې دي چې په نتیجه کې یې ګڼ ملکیان خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روانه اونۍ وویل چې هیواد یې د سوریې د پناه غوښتونکو د نوي سیل توان نه لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,015 13,015 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانډ په لیکنه کې ویلي چې د احتساب قومي ادارا نیب یوازې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو ضد مقدمه جوړی او سزاګانې ولور کوي. په دې کې راغلي چې د حکومتي سیاستوالانو پر ضد په مقدمو کې پرمختګ نه کیږي. رسپانډ وایي دا ډول عمل په احتساب د ملنډ وهلو معنا لري. دغه اداري مهم ټکی او د احتساب قومي ادارې په دې وروستیو کې د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د ناروال سپورټس سیټي په پروژه کې د درغلې په تور نیولې ده. په دې نږدې ونیو کې نوموړي د تحریک انصاف په حکومت ډېرې نیوکې کولې او له خپل ګوند څخه وړومبي سیاستمدارو چې د عدالت لخوا د پرویز مشرف د غدار ګرځولو هرکلی کړی و. لدی ورستو د احتساب یو عدالت هغه نیب ته د دیار لسورزو په جسمانی ریمانډ حواله ک ورسپانه لیکي نیب ادا لري چې د یو خپلواک اداره ده، خو ولې د چکم کارونه کوي نو داسې نخ کاری چې د اداره بې پلو ده. تر اوسه پورې چې څومره کسان نیولې دي نو د نواز شریف، شاهد خاقان عباسی، آصف علي زرداری او فریال تالپور په ګډون ټول د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران دي. که چرې د کوم حکومتي غړي پر ضد په کومه پروژه کې د درغلې پلټنې پیل شوې هم دي نو نه پر مخ نه دی وړې. د ملمجبي او پیښور د بی آر ټي پروژې په اړه پلټنې نه کول د دې یو مثال دی. نیب وایي چې په دغه اړه به ریفرنسونه تیاروي، خو تر اوسه له دغه کار نه دی شوی. په اداره کې راغلي چې نیب کوم طریقه کار خپل کړی دی نو داسې ښکاري چې دا اداره د حکومت په لاسو کې د زور زیاتی یوه آله ده. نیب لپاره دا خبره هم د شرم ده چې تر اوسه څومره کسان نیولی وو په هغوی کې ډیر په ضمانت خوشی شوی دي. د احتساب د قانون د لاندې د نیب چیرمین واک لري چې د پلټنو په هر پړاو یو تورن تن ونیسي او زندان ته واچي. د ورسپانې په وینا نیب د اختیار د سیاسي مخالفینو، سرکاري ملازمینو او نورو عامو خلکو د بی عزت کولو لپاره کارولې دي. د ادارې په پای کې راغلي چې تاریخ یو ځل بیا ځان تکراروي او یو ورځ به راځي چې تحریک انصاف به بیا د خپلو پریکړو په اړه پښیمانه وي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي په کابل، تخار او بامیان ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف پروسه پیل شوې ده او په پاتې ولایتونو کې به هم ډیر زر دا پروسه پیل شي. د معلوماتو له مخې دغه کمیشن ته 14,500 شکایتونه ورغلي دي. ملالی بشیر نور حال راغی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو د صنف بندي پروسه یوازې په درو ولایتونو یعنی کابل، تخار او بامیان کې پیل شوې ده. د شکایتونو کمیسیون په وینا د لوی شمیر شکایتونو له کبله به دا پروسه په نورو ټولو ولایتونو کې شایي د شنبه او یکشنبه په ورځو پیل سي. د دې کمیسیون ویاندي زرغونې کاکړ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
په کابل ولایت کې پیل شوې ده، په تخار ولایت کې پیل شوې ده او همچنان په بامیان ولایت کې، ځکه چې اکثریت شکایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی وه، په ولایتو کې نه ده ثبت شوی. د همدې لپاره زموږ همکاران اوس د شکایاتو د لیږلو په حال کې د ولایتو ته.
د شکایتونو د ثبت لپاره درې ورځې یعنې د تیرې دوشنبې، سه شنبې او چهارشنبې ورځې ټاکل شوي وې. پر دې مهال انتخاباتي ټکټونو په ټولو ولایتونو کې 14,500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاري طرز العمل له مخې د شکایتونو د ثبت لپای تر رسیدو سره دغه کمیسیون 15 ورځې وخت لري ثبت شوي شکایتونه طبقه بندي کړي چې پکې د درغلیو او انتخاباتي جرایمو ارزونه شامله ده. تر لومړي پړاو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په وینا کې د هغوی پریکړې شکایت کوونکو ته د منلو وړ نه وي. د ولایتي شکایتونو کمیسیون پر پریکړه په مرکزی کمیسیون کې د استیناف غونډې اعتراض کوي. د استیناف غوښتنې لپاره هم درې ورځې وخت ورکول کیږي او د دې بهیر د ارزولو لپاره 15 ورځې نور وخت په پام کې نیول شوی دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیي چې د دومره لوی شمیر شکایتونو د ارزونې لپاره شایي 15 ورځې کافي نه وي.
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون به بیا هم په تخنیکي اړخه قیام لستون سره مخامخ یغدا چې بیا شمیرنه او تفتیش د خپلو څارونکو راپورونو کتل چې کول او دا چې دغه شکایتونه که صرف هم دوی مطالعه هم کړي خو داسې ورځې کې د مطالعه هم نه شي ترسره کولی، ځکه چې هر یو ځان سره زمیمه اسناد لري، مدارک دي، اثباتي دلایل لري، نو هغه خامخا وخت ضرورت لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان دي زرنه کاکړ په وینا تر 8000 زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم، تر 2500 زیات شکایتونه دولت جوړونکو ټیم، 4000 شکایتونه د ګلبدین حکمتیار ټیم او 15 شکایتونه د رحمت الله نبیل ټیم ثبت کړي دي. د زیات کړه چې له ټولو شکایتونو څخه 15% په مرکزی دفتر کې ثبت شوی دي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان پشپژمه وسول چې پرون د جمعې په ورځ درې میاشتې بشپړې شوې.
اکستریمیزم شدت پسندی،
سخت دریځي څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیررزم،
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولد اسلامیک اکستریمیزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کوي؟ دا او نور ډېر موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې. خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اورېدای شي.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ځانګړي عدالت لخوا هغه ته د اورول شوی مرګ سزا پر ضد د دسمبر په 20مه د لاهور په های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. په درخواست کې د یو شمېر دلیلونو پر اساس غوښتنه شوې ده چې هغه ته اورول شوی د مرګ سزا د کل عدم وګرځول شي. وریوال کاکړ په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د پاکستان د سپریم کورټ وکیل ایډوکیټ شاخاور مشال راډیو ته وویل چې د پرویز مشرف د غداری مقدمې اوریدلو لپاره ځانګړی عدالت د سپریم کورټ د امر پرانا کې جوړ شوی وو. نوموړي وویل د لاهور های کورټ د دې مقدمې اوریدو واک نه لري، بلکې د دې لپاره د اپیل کولو ځای د پاکستان سپریم کورټ دی.
سپریم خصوصي عدالت دی، دوی خپل فیصله خو صادر کړي دي. سپریم کورټ کې یو اپیل کیدای شي چې کاغم چې له پرویز مشرف او د هغه وکیلان چې دا وواړي های کورټ سره د خپلې زما هغه به خیال داده چې هغه د دې اختیار نه لري چې هغه د هر یو هغه فیصله چې هغه د خصوصي عدالت کړي وي او هغه های ټریزن اکټ د لاندې د هغه اپیل عدالت په سپریم کورټ دی. های کورټ
پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور کې د ځانګړي عدالت جج جسټس وقار احمد سیټ د ډسمبر پر 19 د مرګ سزا اورولې وه. د پرویز مشرف لخوا د لاهور های کورټ ته په وړاندې کړې درخواست کې دا خبره هم سوې ده چې وقار احمد سیټ د پېښور های کورټ چیف جسټس وو او چیف جسټس د ځانګړي عدالت جج نسی کېدای. خو د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا ایډوکیټ جنرال افتخار ګیلانی وویل چې د پرویز مشرف د وکیلانو دا دلیل سم نه دی.
جج چیف جسټس یې کوي، جج ججانو کې جو عدالت کې کینی به کی فرق نه دی. چیف جسټس یې کوي، چیف جسټس کو سینیئر دی، وکیل هغه سره کم اختیارات دی، امانه دی، عدالت اختیار دی برابر دی.
د اسلام آباد های کورټ وکیل ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د یو عام ملزم پرتلا پرویز مشرف ته د دفاع لپاره ډیره موخه ورکړل شوی و
چې د دکل کیس چلید نو ټول قانوني تقاضې د لاندې چکم سپیشل کورټ ته د دې ټول قانوني تقاضې پوره کړی دي. او بل دا خبره ده چې بار بار موقع ورکړي ده، بلکې موقع ده چې یو ملزم ته کچرته یو موقع ملایويږي او مشرف ته درېګونه دومره موقع ملاو شوی دي. بار بار ورته ویلي دي چې تراشه خپل بیان وکړه، تراشه خپل ډیفنس وکړه.
د ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په وینا د دې پر اساس دی ویلی سي چې د ځانګړي عدالت پریکړه له قانوني پلوه ډیره دقیقه او پر ځای پریکړه وه. اوس پوښتنه دا ده چې که چیرې د پرویز مشرف وکیلان سپریم کورټ ته لاړ سي نو به هغه ته د اورول سوي مرګ سزا انجام څه وي. ایډوکیټ شاخاور وویل د انجام په اړه څه نسی ویل کېدای، خو د دې امکان شته چې د ټولې مقدمې اورېدنه له سره سي.
پرویز مشرف وکیلان چې کوم دی هغه په دې شي چې کامیاب شول چې هغه وایي چې که دا خصوصي عدالت هغې ته د دفاع موقع نه دی ورکړي او چې کوم د قانوني ضابطې دي هغه پوره نه دي شوي، نو هغه کې دا امکان شته دی چې سپریم کورټ دا فیصله چې کومه دی هغه منسوخه کړي او بیا حکومت ته وویل چې بیا دا خصوصي عدالت ته د کیس بیا وړاندې شي او د دې یو نوی چې کوم دی هغه ټرایل او یو سماعت چې کوم دی هغه کړی شي.
د لاهور های کورټ د پرویز مشرف لخوا د ورکړي درخواست اوریدو لپاره د ججانو 9 کسیزه جرګه جوړ کړې ده. د دې درخواست لومړی اوریدنه به د جنوري پر 9 نیټه تر سره کیږي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوچو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا د دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زرد اردن کو بلوچستان سیاسی چارو دا چرته چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر ویلی دی چې د صوبی وزیر الله جام کمال یو ښه سړی دی خو د وزیر الله په توګه باندې ناکامه شوی دی. د دې په عکس العمل کې د حکومتي ویان خبری غونډه کړې ده او په هغې کې ویلی دی چې د بلوچستان موجوده حکومت په صوبه کې د پرمختیا لپاره ډیر لوی کارونه ترسره کړي دي. ایوب ترین په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د بلوچستان د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي ګوند د هغه وروسته د سختو مشکلاتو سره مخ سوی دی. کله چې تېره ورځ د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالقدوس بیزنجو له لورې یو مختصر ویډیو بیان راغلی، په هغه کې نوموړي تور لګولی و چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان سمسړی دی خو د اعلی وزیر په توګه ناکامه سوی دی. پر دې بیان باندې د بلوچستان د حکومت له لورې سخت عکس العمل راغلی دی. تېر ماښام په کوټه کې د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور بلیدی و یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې اعلی وزیر په کم وخت کې د صوبې د پرمختیا لپاره زیات کارونه کړي دي. په دې ترڅ کې نور حال د حکومت بلوچستان دویان لیاقت شوانی څه داسې راته بیان کړي.
یو کوچنی ګلی دا کړی و چې د کارو کم رفتار دی، کم پیس دی، هغه څه سلو دی. نو په پریس کانفرنس کې نن موږ کړ د فیکټ او فیګر میډیا ته مور ښکارا کړم ورکړه چې دا وخت په بلوچستان کې د کار چې کم رفتار دی چې کمپیر کې د بلوچستان ټوټل تیر گورنمنت سره د هغه په کمپیریزن کې 200% چې دی کار ډیر تیز روان دی. دا وخت پوری چې دی 15 ارب بجټ ریلیز شوی دی او 26 ارب روپی چې دی اتورایز شوی دی. په 1100 اسکیمات کې 1200 ټینډر شوی دی.
د بلوچستان د خزانه د وزیر په وینا چې سپیکر کڅه ګل لري په کار دی چې هغه خپل گزارشات و اعلی وزیر ته ولیکي کوم چې به حکومت ژر تر ژره لری کړي. بل خوا ته د بیان وروسته په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف له لورې هم د سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بیزنجو دا وخت قائم مقام گورنر یا والی هم دی سره په عجله توګه د تماس نیولو لړۍ پیل شوې ده. په دې ترڅ کې د صوبې خبریال سید علي شاه وای چې د سپیکر عبدالقدوس بیزنجو په ګډون په بلوچستان عوامي ګوند کې ډېرې کسان د اولې ورځې څخه د جام کمال خان حکومت په زړه نه دی تسلیم کړی.
د دوی د اول ورځې موقف دا دی دوی جام صاحب نه دی تسلیم کړی تر کومه حده پورې چې د قائم مقام گورنر یا سپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بیزنجو بیان دی. نو زما په فکر سره دا بیان چې دی دا مهم دی. بیا کته پخوانی تاریخ وګوره کوم وخت چې نواب ثنا الله زیری د دې صوبې وزیر اعلی وو هغه وخت هم دا قدوس بیزنجو دغه سلسله شروع کړه او د دې سلسلې پای به ودی ته ورسېدی چې د نواب زیری چې کوم ګمنټ وو هغه ختم سلو او بیا قدوس بیزنجو د شپږو میاشتو لپاره خپل وزیر اعلی سلو.
دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام صوبایي مشر مولانا عبدالواسی ویلی دی چې په صوبه کې بدلون را روان دی او کال 2000 به په هیواد کې د انتخاباتو کال وګرځي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې بلوچستان عوامي ګوند د تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند تر څنګ د نورو سیاسي جماعتو په مرسته په صوبه کې ګډ حکومت لري.
راپور مورده اوردونکو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدی شي. ولته زمونږ د همکارانو لخوا را لیږل شوی ویډیوګان هم کتې شي. موږ ته زمونږ د خبرونو په اړه خپلې مشورې او تجویزونه هم تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې پر خوده شي. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د پای شي بي دي د نجیب امیر نه د دې وخت خبرونه.
نن ورځې وروستي مهم خبرونه. پاکستان نن اعلان وکړ چې له سبا نه به په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ یو وارې بیا پیلوي. د روان کال د نومبر په 3 نیټه په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو څنګه تړلې وه. هغه مال دواړو خواوو پر یو بل د خپلو سفارتکارو د ځورولو تورونه لګولي وو. پرون د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 12 تلین غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي 2006 کال به په ملک کې د نو پارلماني ټاکنو کال وي، خو د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان د بلاول بوټو زرداری وینا غندلې ده. د خیبر پختونخوا پولیسو پرون په مانسیرا کې د تعلیم القرآن په نوم یو دینی مدرسه وتړل او درې کسان گرفتار کړل. دا ګام وروسته لاغې پورته کړل شو چې د یادې مدرسې پورې وزده کوونکي د یو ښوونکي لخوا جنسي تیری وشو. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د پوځ په یو مرکز د طالبانو په برید کې 10 افغان سرتیري وژل شوي دي. طالبانو د برید پړه پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې د ملي اردو پر پوستې په برید کې 26 سرتیري وژل دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن مشال لړیو ته ویل دغه ولایت په کانتی وادره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. کانتی واده مرکز پرون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمنو خو استقامي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسیدلی دي.
چارواکي وایي د سومالیا د سرخار موګادیشو پر یوې امنیتي پوستې په یو بمی چاودنه کې نن سه ناسه شپېته کسان وژل شوي دي. د موګادیشو ښاروال عمر محمد د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل حکومت د نوي کسانو ژوبلېدل تایید کړی چې زیاتره زده کوونکي دي. په سملاسي ډول کومې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې او په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې مخ په خرابېدو دي، ایران د روسیې او چین سره په ګډه پوځي مشقونه پیل کړي دي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي دا بحري مشقونه د هند د بحیرې په شمالي برخو کې ترسره کیږي.
اوریدونکو مهم خبرونه واورید، دغه وو د مشال ریډیو ناساتا خبرونه چې تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې اوري. دا خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. دغلته هغه خبرونه هم دي چې تاسو مخکې نه دی اوریدلې او غواړئ چې یعنی ځانګړي خبرونه وسی ووري، نو هغه هم زمونږ په ویب سایټ باندې موجود دي. په دغه چپو کو پاتې شوي نو د ډیوا ریډیو نشریات اوریدل شئ. د مشال ریډیو د نه سات خبرونه خپل قربا شاین بنری، د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی مرستیالی نگین صادق پور له اجازه ورکړي.